دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نه نیوي بجې دي. په دې خبرونه کې په امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو او ونیز خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو خلاص کړي دي. په بلوچستان کې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي چې د چارواکو په وینا د ژغورنې هڅه روانه ده. او د جاسوسۍ په تور نیول شوی یو سویس وګړی په ایراني زندان کې مړ موندل شوی دی. چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې اته تختول شوی کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړي دي. په بنو او لکه مروتو کې پوځي او پولیس چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې له 14 څخه اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشی کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکي برسیرن ټپي شول. چارواکو دا ونه ویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وخته دا وکنه. وسلوالو هم لا د هغو چارواکو د دعوی په اړه څه نه دی ویلي. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن کارکونکي پرون غرمه له لکه مروتو څخه د کارخانه پر لوري روان ول چې وسلوالو سره لګاډي وتختول او نامعلوم ځای ته انتقال کړل. دوی وایي چې وسلوالو وروسته د هغوی فلاین کوچ ګاډي هم وسوځاوه. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تختونې ذمہواري منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشی کړي. د لکه مروتو په قبول خیلو کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن د اورانیم کارخانه ده. د تیر کال په نومبر کې هلته پر امنیتي ځواکونو په وسلوال برید کې 15 سرتیري ژوبل شوي ول. د بلوچستان له مرکز کوټي سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیده سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړیدلی دی. دی وایي چې مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د سکرو کانونو د څار ادارې مشر عبدالغني شاهوانی بیګا مشال راډیو ته ویل چې دوه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي خو لا د مزدورانو په ایستلو نه دي توانېدلي. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد اقدامات کوي. د کانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري پر لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران ووژل او درې ژوبل شول. په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې اکثر د سکرو په قانونو کې خونړۍ پیښې کیږي چې لامل یې د قوانینو نه عملي کېدل، د قانونو د څار سم نظام نشتون او د مزدورانو د خوندیتوب لپاره اړین اقدامات نه کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن یوې ویاندې ماهین پراچا بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته استول د نړیوال قانون خلاف کار دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. د اسلام آباد انتظامیه ویلي دي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته لیږدوي. خو یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د اسلام آباد د انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر دفتر د جنوري پر 1 په بیان کې ویلي ول چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمینې یو لودریاتیا نه قانونو بهرنیان ایستلی دي. د اسلام آباد او راولپنډي د پولیسو مشرانو د 2023 زیږیز کال د نومبر په پای کې ویلي ول چې د پاکستان تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د احتجاج پر مهال د څلور شپېته افغانانو په ګډون تر 1500 زیات کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هغه مهال ویلي ول چې د دسمبر تر 1.5 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازه نامه نه لري. خو د اسلام آباد د پولیسو ویاند شریف الله خان په وروستیو کې ویل چې افغانانو ته په پلازمینه کې د اوسېدو د اجازه نامې ورکولو بهیر لا نه دی پیل شوی. او یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی و په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکی وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیه سره تړلی میزان خبری اژانس ویلی دی چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی و او قضیه یې تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیځ ښار سمنان په زندان کې ځان وژه. د سویټزرلینډ د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته په استولي بریښلیک کې تایید کړی چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی. میزان اژانس د سمنان ولایت د مشر قاضي محمد صادق اکبری له خولې ویلي دي چې هغه سړی د زندان په خونه کې له یو بل کس سره بندي و او د بندیخانې د ملګري په غیر حاضرۍ کې ځان وژلی دی. اکبری د سویس وګړي نوم نه دی ښوولی او د نورو معلوماتو له ورکولو یې هم ډډه کړې، خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي او تر اوسه د هغه د مړینې لامل د ده په وینا یقینا خودکشي بریښي. چارواکو پر هغه سړي لګولي تورونه هم نه دي په ډاګه کړي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اورېدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په بنو او لکی مروتو کې پوځي چارواکي او پولیس داوا کوي چې د عملیاتو پر مهال یې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې له 1400 څخه اته کارکونکي د وسلوالو له ولکې خلاص کړي دي. چارواکو بیگا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د عملیاتو پر مهال درې کارکونکي برسیرن ژوبل شوي دي. هغوی البته دا ونه ویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او که نه، خو زیاته کړه چې ژر به پاتې کسان هم له وسلوالو آزاد کړي. دا تر هغې وروسته ده چې پولیسو پرون ویل چې هغه کسان له لکی مروتو کارخانې ته روان ول چې وسلوالو وتښتول، نامعلوم ځای ته یې ولېږدول او ګاډی یې هم وسوځاوه. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري منلې ده او یو ویډیو یې هم خپره کړې ده چې پکې تښتول شوي کسان ښوول شوي دي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولای. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د جنوري په نهمه غرمې لکی مروتو کې وسلوالو د اټامیک انرژي کمیشن 14 کارکوونکي هغه مهال اغوا کړي ول چې لکی مروت کابل خیلو کې فیکټري ته په لاره ول او د دوی ګاډي ته یې ورچول سوځولې وو. په بنو کې د پاکستان فوج یو افسر او لکی مروتو ښار پولیس تانې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې فوج د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات وکړل. اته کارکونکي یې ژغورلي چې د عملیاتو پر مهال درې کارکونکي په مرمۍ معمولي ژوبل شوي هم دي. دوی وویل چې د پاتې اته کارکونکو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خورسانی پرون د پیښې وروسته سمدستی و ویډیو رسنیو ته استولې وه چې ښکاري ټول اغوه شوي کارکونکي یې په ولکه کې دي. د دوی د تښتونې ذمهواري یې منلې وه. په ویډیو بیان کې تښتول شوي اهلکاران وایي چې وسله والو اغوا کړي. حکومت یې باید زر غوښتنې ومني او د دوی د خوشي کولو لپاره ګام واخلي. تختول شو کسانو کې د حافظ بشیر په نوم یو کارکونکي چې د پولیسو په وینا اډمن افسر دی، په ویډیو بیان کې حکومت نه د وسلوالو څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو او حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایی زر تر زره بندوبست وکړي. دو مجاهدینو چې کوم مطالبات دي د تسلیم کی.
مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دغه ویډیو کاروالی تصدیق نشي کولی. محمد خورسانی رسانوی ته لیک ډول شوی بیان کې دا هم ویلي چې کارکونکي د وژلو لپاره نه بلکې د ځنه غوښتنو پوره کولو لپاره تښتولې دي. نو باید حکومت فوزی غوښتنې ومني، د دوی څخه خپل کارکونکي خوشی کولو لپاره د کاروایی کولو ډډه وکړي. خو د پاکستان فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه تښتول شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې عملیات وکړل. حتی وژغورل شول پاتې اته کارکونکي به هم زر د وسلوالو د منګولو نه خوشی کړي. لکی مروتو کې د دې وړاندې هم اټامیک انرژي کارکونکي او نورو ادارو اهلکاران د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د تیر کال نومبر په پیل کې لکی مروت د رتنګ کې وسلوالو د فوج پر قافله برید کړی و چې 15 سرتیري یې ژوبل کړي ول. د پولیسو په وینا هغه قافله له کرکه د لکی مروت کابل خیلو کې اټامیک انرژي فیکټري ته روانه وه. د لکی مروت په شمول بنو وزیرستانونو او نورو زیلو مرستیال کمیشنرانو لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټولو سرکاري چارواکو ته ویل شوي ول چې د ناسم حالاتو او وسلوالو لخوا بریدونو او تختونې د خطر له وجې د خپل سفرونه محدود کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اورېدلی شي.
چارواکي وایي چې د بلوچستان له مرکز کوټې سره نږدې د سکرو یو کان نړېدلی دی چې پکې دولس مزدوران بند پاتې دي. چارواکو پرون وویل چې پیښه د ګیس چاودنې له وجې شوې ده. د صوبایي حکومت وایاند او د کانونو د څار ادارې مشر وایي چې مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې دي، خو تروسه د هیڅ کان کیندونکي په ژغورنه نه دي توانېدلي. د سکرو د کانونو ټولنه وایي چې دا ډول پیښې د حکومت د غفلت له وجې کېږي، خو د معدنیاتو وزیر وایي چې پلټنې کوي او د قانون سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد اقدامات وکړي. ایوب ترین تفصیل لري.
د کوټ څخه 40 کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان د سنجیدی د کویلې او کان د زرجن ګیس له امله د چاودنې وروسته نړېدلې دي چې له امله دولس کان کیندونکي لاندې سوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د جنوري په نهمه نیټه په خبر سوي یو بیان کې کړی ده او ویلي دي چې د پیښې وروسته مرسته کوونکي ډلې د پیښې وځای ته رسېدلې او هلته د مرستو کار پیل کړی دی، خو تر اوسه څوک نه دی راستلی. په دې ترڅ کې د شپې ناوخته مشالیډو سره په خبرو کې په بلوچستان کې د کویلې د کانونو د څارونکي ادارې مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د پیش تصدیق کړی او ویل چې د کویلې د یاد کان څخه د دولس کان کیندونکو د راایستلو په خاطر مرسته کوونکي دوه ډلې و سجدې ته لېږدولې دي. بل پلو ته د مزدورانو د بېلابېلو اتحادیې له لورې هم د سنجیدې پر اوسنۍ پیښه سخته خواشینی ښکاره شوې ده او ویلي دي چې د حکومت د غفلت او لاپروایۍ له وجې د کویلې کانو کې دا ډول پیش رامسته کیږي. د جنوري په لسمه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې یا پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن مرکزي سکرتر سلطان الله اویل چې په صوبه کې د کویلې د کانو د څارنې د انسپکټرانو یا ماینه کوونکو د کمښت له امله دا ډول زیاتره پیش رامسته کیږي.
حکومت ته موږ ویلي دي چې تاسو د ماینز ورکر کښېږدئ چې هغه الته یې او هغه بالکل ریگولر سروس کنٹیجنٹ اور خلق به بچاوی اگر نه کی گورنمنت په دې شیانو کې بالکل دلچسپی نه اخلي.
په کوټه کې د بلوچستان د مادن صوبایي وزیر میر شعیب نشروانی هم د سجدي پر پیښه خوشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د کویلې د راستولو د قانون د خلاف ورزي په صورت کې به حکومت د کویلې د کان د خوندانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. د جنوري په نهمه نیټه په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوي دي چې د کانو خوندان د انساني ژوند څخه بلاتره نه دي. هغه و چارواکو ته امر کړی دی چې د کویلې د یاد کان څخه دي د کان کیندونکو په حفاظت سره د راایستلو کار چسپانده کړي. د نوموړي په خبره چې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر به دوی د کویلې د کانو پر قانون په سختي سره عمل یقیني وګرځوي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې د روان کال د جنوري په لومړنۍ اونۍ کې تر اوسه د بلوچستان د کویلې په کانو کې درې کان کیندونکي مړه او درې زخمیان شوي دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډلېزه گرفتاری اندېښنه خوولې ده. د کمیشن یو چارواکي پرون مشال راډوتول چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو نیول، بند کول او جبران هیواد ته ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال لپاره راهیسې په هغه خار کې شاوخوا 800 افغانان نیولې دي. د رواداری په نوم د بشری حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون مشال راډوتول چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د یو شمیر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی شي. خو د اسلام آباد انتظامی ویلي چې یوازې به اسناد افغانان نیسي او هیواد ته لیږدوي. سالی محمد سالی تفصیل لري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نوې میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا پی او آر او د افغانستان د تابعیت ای سی سی کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلهییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېره یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتیدونکي فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتېرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډېر اندېښمنوونکی او خواشینوونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتېرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان او واکمن تحریک انصاف استازي وایي چې هڅه کوي چې په قانون کې په بدلون کولو د ځمکلاندې بمونو د ښکار شویو له کورنیو سره مالی مرستې ته لاره هواره کړي. آصف خان مسید پرون مشال اډوت ویل چې د تیر کال له جون راهیسې په دې ترڅ کې هڅو ته دوام ورکړی دی او دا موضوع په اسمبلی کې تر غور لاندې ده. پېښور هایکورټ هم په 2020 زیږیز کال کې د ځمکلاندې بمونو د ښکار شویو او د هغوی له کورنیو سره د مالی مرستې امر کړی و، خو دا کار لا نه دی شوی. قانون پوهان وایي چې د دې لامل قانوني پیچلتیاوې دي. د جنوبي وزیرستان د معلولینو ټولنه وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په هغه ضلع کې د ماینونو په چاودنو کې له 6500 څخه تر 2500 پورې کسان معذوره شوي دي. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان د خپل صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو نه متاثره شویو خلکو لپاره د حکومت د معاوضو ورکولو لپاره تګلاره جوړه کړي. آصف خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره تیره ورځ په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه د تیر کال د جون د میاشتې نه د قبایلي ضلعو د ماین چاودنو متاثرینو ته د حکومتي امداد ورکولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي او په صوبایي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې ده.
بیسیکلی دا ما په جون کې یو کالینګ اٹینشن ورکړی او په کالینګ اٹینشن مې دا لیکلی یو چې موږ را چې کوم لینڈ ماین وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن مالی امداد نه وته ملاویږي، لکه چې حکومتي نور خلکو ته ملاویږي چې کوم په جنگ کې یا په آپریشن کې شهید شوی دي یا خوک شوی دي یا زخمی شوی دي یا ورک شوی دي. انڈر سیکشن 7 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ یو پرچا کې یو دفعہ راځي، نو آ دفعہ سڑے ایلیجیبل کی چا دے حکومتی کمپنسیشن پارا مراد پارا امداد پارا کوالیفائی کی گی. مال چے خلقو تا چلتا ورشے نور خوب سور کے آسے ہم جنگ لگیا دے آلتا اور حالات بیا خرابی گی لگیا دی، نو خلقو تا کم از کم ہوئی جی کم دے تا پا وس کے دیا خود تا کولش نانن چے کم خبر وشوا آ دے اغی سلسلے وا کڑی وا چے بھئی کامونگا دے دغ خلقو دے دغ ایوان نام اعتماد کا اچت شو نو خلق بچر تدریمی.
د ماین چاودنو زیاتره پیخي په سویلی وزیرستان کې رامخیته شوې دي. محمد ممتاز محسود په سویلی وزیرستان کې په 2014 کې په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی وو او په یو وخت په مازوره شوی دی. هغه اوس په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو د متاثرینو د ټولنې مشري کوي. ممتاز محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ د ترګرۍ په پیښو کې نورو متاثرینو ته د مرګ او جوبلی په سر معاوضې ورکول کیږي، نو په کار د هغه رنګ مالی مرستې د ماین چاودنو متاثرینو ته هم ورکړی شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې لپاره وخت په وخت ډېری هلې ځلې کړي دي او د متاثره شویو خلکو معلومات یې هم راټول کړي دي، خو تر دې دمه پکې څه پرمختګ نه دی شوی.
ڈیٹا جمع کرا چھے کو وزیرستان کے 10,000 پورے خلق مزدور شوی دی. خدا مختلف مزدور دی پدے کے دے لینڈ مائن چکم خلق خکار شوی دی آغے تعداد شپگنیم سو نواخلا تر ونیم سو پورے دی. دیکھے مختلف خلق زن شہیدار شوی دی و زن لاس لیخ پونا مزدور شوی دی. لینڈ مائن کے مزدور دا پارا منگ وزیرستان کے پا مختلف زیونوں کے درنے وکڑے و آخر مو پٹان کے دا ڈی سی دفتر مخ کے ہم یو درنا ورکڑا دے درنوں کے منگا دا مازور دا پارا خاص کر دا لینڈ مائن مازور دا پارا دا شہدا پیکج وختنا کڑے وا
په 2020 کال کې په پېښور هایکورټ کې د ځمکلاندې ماینونو نه متاثره شویو خلکو ته د معاوضو ورکولو په اړه د یو خواست د اورېدنې پر مهال د جنوبي وزیرستان وکیلانو یاد عدالت ته معلومات ورکړي وو چې د 2013 کال نه د 2020 پورې یوازې په سویلي وزیرستان کې د ماین چاودنو په 178 پیښو کې 80 کسان وجلې شوي وو او د 250 نه زیات کسان په دې پیښو کې د جوبل کېدلو وروسته معذوره شوي وو. په 2020 کې د اکتوبر په 15 نیټه پېښور هایکورټ د ځمکلاندې بمونو په اړه د سویلي وزیرستان د وکیلانو لخوا په داخل کړې شوي قضیه کې حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د ماین چاودنو نه متاثره شویو خلکو ته دې معاوضې ورکړي. عدالت هغه محل د معاوضو ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی وو چې د ماین چاودنو متاثرین دي متعلقه ډیپټی کمشنرانو او د آفتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ته خپل خواستونه جمع کړي. خو د جنوبی وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په پیښو کې د معاوضې ورکولو لپاره چې د ترګرۍ ضد قانون کې د کومې دفعې لاندې اف آی آر درج کیږي نو د هغه طریقې کار په وجه د ماین چاودنو متاثرین د معاوضې د ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
عملی طور د حکومت طرفا په دغه کې چې کوم مشکلات دي هغه د کومه سو پی جوړه د ورته قانون چې په دغه کې به اف آی آر کیږي او په اف آی آر کې به د دهشتګردۍ دفاع لازمی ده هغه یې نو هغه په حواله باندې ډېر مشکلات دي. خو چونکه زنه کې سونه همداستي چې زمونږ د پاکستان د اف سی او د فوج د طرفا موټر ګولې راشي نو هغه کې بچیان زخمیان شي نو هغه اف آی آر به مونږ اوس تکټکو نو د خپل فوج خلاف خو زمونږ سیټی ڈی ها د اف آی آر نه کټکای او کنه معلومه کټکو یا کاټ مودي په دفاع 780 په شې شامل ده نو هغه ته تر اوسه پر موزه نه دی ملاو. نو مونږ دا وایو چې زمونږ سره د 2007 نه واخلا تر 2025 پورا د ظلم او د جبر په لسې مختکای نه کې چې مونږ ته ریلیف راکې یا زمونږ غم د خپل زان غم وګانی یا مونږ چې کوم حقوق کیږي هغه راکی.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سویلی وزیرستان حکومتي غړي آصف محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه هڅه کوي چې د ماین چاودنو متاثرینو ته د معاوضې ورکولو لپاره په ترګرۍ ضد قانون کې بدلون وکړي او د دې معاملې لپاره د هغه د پام راګرځونی یو لیک د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټه ته هم سپارلې شوی دی.
د اروپای ټولنې په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو تر اوږد ځنډ وروسته په لبنان کې د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکنې هرکلی کړی دی. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورزولا فان دیر لین هیله ښوولې ده چې له دې سره ښایي په لبنان کې اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي. اون پرون پارلمان ته په لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي اثر ته لاره پرانیستل شوې ده. په لبنان کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د ولسمشر څوکۍ خالی پرته وه. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوره کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلې یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښوولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅ باندې دوه کلونه په لبنان کې چې له ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشری د قدرت خلاوه پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څوونی مخکې د اوربان موافقه د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنی جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره لغوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړي دي. په بنو او لکې مروتو کې پوځي او پولیس چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې له شپاړس څخه یې اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکي برسیرن ټپي شول. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن هغه کارکونکي پرون غرمه له لکې مروتو څخه د کارخانې پر لوري روان ول چې وسلوالو وتښتول. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تښتونې ذمهواري منلې او په یو بیان کې یې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشي کړي. د بلوچستان له مرکز کوټي سره نږدې د سکرو کان نړېدو په پیښه کې دولس مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیدې سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړېدلی دی. دی وایي چې مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان مالک پر ضد اقدامات کوي. د قانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران وژل شوي او درې ژوبل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن یوې ویاندې ماهین پراچا بیګا مشال راډیو ته ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته استول د نړیوال قانون خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. خو د اسلام آباد انتظامیه وایي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته یې لېږدوي. انتظامیه وایي چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمینې 133 ناقانونه بهرنیان ایستلي دي. یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی و په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیې سره تړلی میزان خبری اژانس ویلی دی چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی و او قضیه یې تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیځ ښار سمنان په زندان کې ځان وواژه. د سویټزرلند د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته په استولي بریښلیک کې تایید کړې ده چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس اونیزه ادبي او فرهنګي خپرونه د مشال راډیو مجله در خپرو. دا اونۍ مو په خپرونه کې له ګل اکبر خان سره مرکه کړې ده. دی د نوښار د پبو دی چې په پښتو ژبه لنډې کیسې او په انګریزي ژبه شاعري کوي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه دی. دی به د واتس اپ په لار سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیار یم. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیر زیات مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دي پاغي برستو رڼا چو ګل اکبر خان. خو په سر کې دا څه خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي زه خو مو پیژنم په کار دي چې دا اوریدونکو کوم تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړي نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي بیا برستو نور خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. شرارت روډ باندې ډاک بي سود یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم هم دلته کړی دی او بیا چې دی نو دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف اس سي وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګري کالج په بو نه مې بی اس سي وکړه. بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو دغه په دغه ابتدایی دغه دې زما تعارف ته او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی چې تقریبا داسې 40 کال عمر به
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته سوال راځي تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 40 کال به وای نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کوم ژبې نه مو شروع کړل
لیکل ما دا انگریزی ادب نے شروع کری دا انگریزی ادب کی ما چکلا انگلش لٹریچر لوستو ایم انگلش میں کول دی پیخور یونیورسٹی نا نو بیا زما ذہن کی اگا دغا اگا اگا د لیکل لغا صلاحیت خو اللہ پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراشه په انګریزي کې لیک څو لیکا نو هغه ما چې ولیکل مخ په لور استاد ته خل نغړې زیات فخ کړو زما ته غړې داډ او داد را کړو خو سره زې مې وشن وړاندې لاړم نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا مې چاپ کړی
نو دا
شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دا جی
صحیح نو دا مو دا کتابونه مو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمره د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام نامو خو بچ خبر دم ته یو لیک ور کول نو اول مین زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو رسی کنه نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري څه انګریزي لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بتوري مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچاسو نو هغه شان هغه په زرای به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه دغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستان دی
گل اکبر خان زما معلومات بکیده شی محدود وی خورا طویل شی چی آیا سمر شاعران بدا سیوی چی پختانه دی و آغوی پا انگریزه جبا که شاعری کرده
نو شتا دی دا سی خواغر کم دی کم دی آغای
صحیح
نو دا لکه اجاز رحیم صاحب وانده زپی جنم چی دایی پا داغشان زون پا دی پختونخوا که ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان ته یې ژباړی کړی دی د غیرت چغه
صحیح او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وی شاعری په هغه ژبه کې ښه کیږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي هغه لیټریچر دومره زیات لوستی و چې ماته خو آسان ښکارېدو اصل زما مزاج دا دی چې زه مشکل پسند یم کنه مشکل کارونه زه ماته خوند هم راکوي او ماته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ماته مشکل وي دا یو اورز مم سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی
صحیح چا وی چې د ايش خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي ها
بالکل بالکل
صحیح نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راتو کې بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتون ادیبانو مجبور کړ خپل ټولي ترغله
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دا وی شاعران سره غمې روزګار وی او غمې جاناوی کنه نو چاته غمې جاناوی چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار سلسله کې مې هغه نو بیا روزګار خو ملو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی را کوه بیمارو نو هغه سره ما لوس کولی شو لیک به مې نشو کولی مازور او سپیشل ماشوم کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی د غشن بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه هغه اودري بالکل صاحب شو زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکلې چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نو یې په څه بیا اوسګار شو ما دا مشره زه الحمدلله خدای په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا زه چې اوسګار شوم نو ما بیا ایم ای اردو کړی و نو ما ذهن کې یو خاکه راغله چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلی په تنقید باندې، نو ما ویل نه داسې یو کتاب پښتو کې ولیکلی شي، نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لټریچر ما ویل انگریزی په ساتس سره د یونانی او رومی لټریچر مې ویلو، نو هغه مې را غونډ کړه په ترتیب وار کړه او ورسره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالی نواله تر دې دمه چې څومره نکادان دي نو د دې ټولو د اتو ژبو د دې کې دغه یونانی رومی انگریزی عربی فارسی سنسکرت اردو او پښتو دا د دې ټول نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مارا غون کل په یو کتاب کې او د پوی خلق په عنوان باندې پوها خلق په عنوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مارا غون کله او هغه می چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبی حاصلی یا ادبی زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره می بیا ورپسې می بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده.
ګل اکبر خان تاسو د خپل ماشومان ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کسنه وفات هم شول، نو د یو پلار په هیڅ باندې یو بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وي هغه حساس وي دغه دردونو تاسو ته څه درکړه؟ آیا تاسو هنر کې داسې افسانې یا داسې لیکنې راغلي یا په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انځور کړی وي؟
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډې کړي دي او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومي کې محسوسي دي چې کم ما سره نږدې ملګری نهستي چې هغه افسانه لولي ویل دي چې خو ستا جلک شته. لکه کوتکانی نومي افسانه کې زما د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویل چیر کې هغه مقابله هغه د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کتا دا مقابله او غټل د بتا سره واده کوم ویل چیر مقابله ویل چیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویل چیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خو ډیر زیات غریبی نه هغه आवाज ویل چیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي لې ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کادان وي چې دا عنوان کې جمالیات اجتماعات هم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زه په دې خور ور پروت ده.
ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وې تاسو د مازورو ماشومانو پالنه مو وکړه تا دومره قربانی مم ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کې ناشته د خپل لیکنو دغه قربانی مم ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومانو سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چا نه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګودرې ورته جوړې کړي هلته څه صورتحال دی؟
نو دلته صورتحال صحیح نه دی بس دغه درد یو مور پلار محسوسول شي بل څوک نشي محسوسول کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکه زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ما ته محسوسیږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکار دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي خو هغه ما سره کینولې زه هغه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومې سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم ورسره نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخکې کې جی کې اوس ون ترال مون ته مارو رسول نو زه هغه سره چې کوم نه ما ځان مصرف کړی دی هغه د خپل بچو مینې په هغه باندې زه ماتوم او چې سبې لږه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درک فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درک نو درته وای ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لرئ تاسو؟
چاپ کتابونه د انګریزي دی د دوا او د پښتو د دوا دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شو سلور ایسو کې رااله سلور مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوی دی د غیب ابتدا څنګه شوی ده او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلی ده او په هغه هغه مې ډېر خپل لیکلی ده نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه مې چې وسره ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګولې و د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبرې نو هغه کتاب یو سپیچ لیکلی و هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړی و نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نن مورته ناستم روزانه کې نن مورته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو تراړم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زراړم دا ټي اس ایډیټ فور دا فلیپ سیټی نواله ټي اس ایډیټ فور دا لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړې کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یاسه چار چاپیر خلک هم تاسو نه خبر لري لیکوالان هم په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړي په انګریزي کې او ډېر شوق لري له وړوکوالي نه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی په هغه تند نه ماتیږي سړی فکر کوي دا کېدای شي دویمې درېمې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کولی شي تاسې غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ په نیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړي او څومره فرق دی د هغه ژباړې چې ته پې پوهېږي راوژباړي او که بیا د اردو نه یا فارسي نه یا د عربۍ نه سړی بیا دغه ته راړي پښتو ته څومره فرق وي دی کې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپله نه دي لوستې خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی دی او ما خو دې د پر خپل اصول وضع کړی دی هغه اصول دا دی چې لکه زه ما کله د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته دا سوک چې دا راواړه دا ژباړه وکا نو ماته دا تولې د کې ویل دا ته کولی شي بس تی وکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا بس څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پوهېږم بس بیا روانې ما دګي یو پیراګراف دا سره لو چې ای باندې بيخي رسیدم بيخي دا سه وچ هغه اغیش بار داسې اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو هم نشي او وړاندې هم نشي تلې ورسې ما پاره یو پیراګراف یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا یو ورس کې نستم بس نفل مې وکړ مې یالا دا کار مې شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جواب کېږي ما ته آسان کی بس نفل مې وکړل او دعا مې وکړ بهر راووتم د خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نه هم یو آیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالم او د بایبل ریفرنس چې وکړو په ټوله ژباړه پوه شوم او چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیډنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دي کړي چې د ورډ ټو ورډ یا سینټنس ټو سینټنس تنسو نه ما نه چور راخسته دی ایبان میزان اول پوی کړی دی بیا مې هغه پښتو کې د خپل جبه طبيعت اړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دي چې را داسې وکم په دې ما خوري کړی دا په یو لس نیمه میاشتو کې دا د فلیپ سیډنی د غشباره پوره شي یو لس نیمه میاشت په دې ما رولې
صحیح او دا د نور غشباړې چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي په دې باندې
یره زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس هغه بل بلار وتی مالو خو نوم نه لري چیټ جی پی ټی دغه څه شي دغه هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی ټول کار خراب کړی نو زه خو دغه سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم د ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به خو دی چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زر دغه کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو
هم ار سه فیټ کړی دی وغه بیا نور خلکو ته روزي دې لپاره مهنه په کار سټډي مطالعه په کار ده الوبه د خوشې به مو پښتنو ته راځي معیاري شی زم کم لیکو کم خو معیاري لیکو کم زه واپس دغه زه د دولسه کتابونه ولیکم خو معیاري نه وینم څه فائدې شو یو کتاب دی وی خو معیاري دی وی پښتو ادب لما ډیر سکړی بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلندو در رسیدو قائل دی پختانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر سپتا سی خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانه راځي تاسو مخ کې داونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی یا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دی
نه دا یو په خلک د تنقید باندې شو
کنه
او بل د افسانی دا بل چې د افسانو دی
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانی لیکلې
نو کوتکانی چې کوم پنوم باندې ټولګا ده نو یکی لستی او اصل لس نورم دی خوغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچه ولی په عنوان باندې چې دینو هغه په ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده ډیره تاسو چرته ولولي تاسو بیا درو تم تاسو ولولې تاسو به وای چې او کای د جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلند وی په انګریزي کې وی په پښتو کې و او یو لند افسانه کستا سو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خاص ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ زه تاسو ته اوروم چې لکه څنګه رحمان بابا غو یو شعر لیکلی دی هغه سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې او هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازل لیکلی دی هغه زتا ستا او روما د باند اف لو دیټ آی هاف وذ یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die in them, to fall as a shark. As a shark, I want to die in them, to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame, O dame, for love to you, the cause of fame.
دا
یو غزل دی.
ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پرهرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینی ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی پتیری دو دی کسپرلی پتیری دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتب چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو
د یو دا غزل ما دغه کې شامل کو دا کوتکاری کما ټولګه دا یکی د تیارو مسافر یو شاعر دی دا هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی او کله دا هغه وویني د دغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وی مرګي حالت کې بس ساتي وته ولی چې هغه وویني نو دا کلام شروع کی دا کلام ما به یې کې شامل کو کنه دا دغه کې نو کته سوې چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو نو دا به پکې راشي او سین به پکې راشي
صحیح زباوریدونکو تم چې ګل اکبر خان یو درد دل پلار دی او دا غزل چې تاسو وره په دې کې مغه منزوريږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي، نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسې را ته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو مونږ ته اورول غواړئ. مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده، دا په زما سمره کریټکس دی او نقادان دي دا افسانه ډېره زیات خوښه کړې ده. وایي چې څنګه بیت الغزل وي دغه شان بیت الافسانه وي، انصاف په ټولګه کې بیت الافسانه دا ده. د هغې د اخیري سین چې کله هغه شاعر مري کنه، نو اوس دا د چې کوم محبوب دی نو دا خپله کیسه په خپله کوي. نو اوس دا هغه دا خپله کیسه کوي، نو دا اخیري سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزي کردار مري، نو دی اوس دا زه شروع کوم. درې څلور میاشتې پس زه مور پلار سره د ملاوېدو دپاره راغلی وم. ما وکتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی و، ستا هغه بیرونکه او زیړ مخ چې بې وسی او ویرانی پرې تله راتله، زه ډېره بېقراره شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم. څنګه ګله، تا د خپل اخیری کلام اولنی شعر راته وویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنګونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیزه شوه، زما په سترګو کې اوښکې راغلې. تا دویم شعر وویلو، خوږ زړګي ده مرهم غواړم، پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس په زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډېر جوش کې کوي، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګله بس کا نور څه مه وایه، ما زما زړه هم ډېر ارې ارې دي. پدې کې تاسو لورم شعر وی، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټه زما د سر نه اوښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کې خودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پینځم شعر وی، کسپرلې په تیرې دورې خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې بېواره په رپېدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شېبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم، تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپیره کړي وو. نازو، زه اوس مرګ نه یاریږم، ولې چې سامې ستا په غېږ کې اوزي. دا زما لوی ارمان او چې سامې دې ستا په غېږ کې اوزي. ګله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللې وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زمانه کلک راته و.
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسې پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړې دي چې هلته ستاسې شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبۍ هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوک لولي یا اوري چې خامخا سخت نه سخت زړهوالی مې چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د هغه یو ارمان ومای چې داسې افسانه زما د ګوتو نه وځي. نو زما یو کریټیک دی هغه وایي چې دا ما لوستنه وي، ما وجړل مې بس زما چې یو قسم وجاړي بس زما دغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کریټیک چې دی نه په دې افسانې په واسطې لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی یوازې نورم دی ایم وایي دی سره مونږ د زړه داسې بالکل درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او تاسو خو دا شاعري هم ډېره زوره وره ده، نو پښتو شاعري مو څومره کړې ده؟
نو پښتو شاعري چې دی نو هغه چې زه اوشمارم وه تو دغه غزلو ته نه رسي، ډېره کمه شاعري ما کړې ده ځکه چې ما پوه خلک چې کوم دی دې ته توجه وه اوس دې دغه ته ما د ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دی نو دا فی الحال بند شوي دي، که لیکم نو بیا په انګریزي کې ولیکم ځان سره کېدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړه او دومره خوږې خبرې مو وکړې په وخت اډو پوه نه شو. ان شاء الله تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریہ جی، ډیره مننه.
درناو ریدون کو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبی خبرونه تمغوغنی ولو تربلې ونی پوری خپل قربان چې بامر ته اجازه ورکړي. خاده او بادسه